یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو پی یو استودیو یو ساعته خپرونې ته شرغلست. د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک ده. په دې خپرونې کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغې اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې دي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته. پرې به ظاهر خپرونه په خبرونو پیلوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د قزاقستان ولسمشر د افغانستان منځنۍ اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوال هم باید د دغې جګړې په ژر ختمولو کې زیاته ونډه واخلي. او پاکستاني چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی و، خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. د خبرونو تفصیل. د قزاقستان ولسمشر د افغانستان منځنۍ اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. په دې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو پر جګړې ټینګار شوی او پر پاکستان انتقاد شوی چې هغه وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سیمه ییزه او نړیواله کچه د قزاقستان د مشرتابه د هڅو ستاینه وکړه. دواړو مشرانو د واشنگتن او استانی ترمنز پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوال هم باید د دغې جګړې په ژر ختمولو کې زیاته ونډه واخلي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری دا څرګندونې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د امریکا د دفاع وزیر د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې وکړې. نوموړي زیاته کړه
اینا خوب است که در آموزش و در جاهایی که ما ضرورت داریم کمک کنن تا این جنگ زودتر ختم شد.
دوی دیل پر چی جگره جر ختم سی او توریزم پا افغانستان که مات سی نریوال مجبور و مکلفتی چی لامشتره مرسته وکلی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس دوه ورځې مخکې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده او په څو راتلونکو ورځو کې به دغه بهیر پیل شي. ماتیس افغانستان ته د نویو استول کېدونکو سرتیرو شمیر ونه شو، خو له دې مخکې امریکایي قومندانانو د هیواد ته د 3000 څخه تر 5000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. د ترکمنستان چارواکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د ټاپي د غازو پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د هیواد د مرستيال صدر اعظم ماکسد بابایف له قوله خبر ورکوي چې ویلې دي د تایید شوي پلانونو له مخې د دغې پروژې نه لیکي په ترکمنستان کې شودل شوي او د افغانستان او پاکستان پر برخو هم کار روان دی. د غازو د دغې سترې پروژې نه لیکي به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږي 1340 کیلومتره اوږدوالی ولري او په کال کې به هم د 3 میلیارد متر مکعب غازو د لیږلو ظرفیت ولري. د وتر دې مال د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییزه او نړیوال خبرونه لرو. زموږ ځخله ازادي راډیو لري. پاکستانی چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی و، خو پر ځای دوه نور کسان وویشتل. دا پیښه نن په کراچي ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته سوې ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه اظهار الحسن له دغه بریده روغ رمټ وتښتید، خو یو پولیس افسر او یو تنکی ځوان په دې برید کې ووژل سو. د خبره د متحده قومي غورځنګ او سیمه ییزو پولیسو تایید کړی ده. په همدې برید کې لږ تر لږه 4 نور کسان ټپیان سول. د کراچي د پولیسو افسر پیر محمد شاه ویلي چې یو برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل سوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د متحده قومي غورځنګ مشر فیصل سبزواری پر ټویټر باندې لیکلی دی چې برید کوونکی د پولیسو په یونیفورم کې وو. د امریکا متحده ایالاتونو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهری په اعدام محکوم سوی، سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د ایران یو محکمې په 13 اګست میاشت کې طاهری په مځکه کې د فساد خورولو په تور په اعدام محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذهبي ډلې د تاسیس او په مځکه کې د فساد خورولو په خاطر یو چاته د مرګ سزا ورکول د تهران له هغو مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده چې د بیان، مذهب او عقیدې د ازادۍ د یقیني کولو په برخه کې کړې دي. د طاهری مدافع وکیل ویلی چې موکل ته د تهران به محکمه د اعدام سزا ده خلخوا د یو تصوفي ډلې له جوړولو وروسته ووروله. د طاهری د کورنۍ غړي بیا ویلی چې هغه په زندان کې په زور د تعرسوي چې په یو ویډیو کې اعتراف ثبت کړي. یو شپته کلن طاهری یو مذهبي مشهور مشر دی چې پیدایش ته د صوفیزم له نظریې ګوري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او ډیپلوماتیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداری ورکړی چې دغه اقدام اتبال مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي. د دې وزارت ویاندي ماریا زخاروفا پرون په یو بیان کې وویل چې یو امریکایي اداره په پام کې لري چې دغه تلاشي نن یعنی شنبه ترسره کړي. دغه اقدام وروسته تر دې کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې غواړي په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او په واشنگټن او نیویارک کې د دې هیواد دوه مرکزونه وتړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستاني خپل پوځي مرستې مشروطې کړي.
د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان نظامیان ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
په یو تحلیلي راپور کې اوري چې افغان حکومت وایي هڅه کوي د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو ملاتړ جلب کړي او د امریکا نوې ستراتیژي عملي کړي.
دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کیږي ځکه چې د جګړې اصلي قرباني افغانستان دی.
په دې خبرونه کې دا جالب معلومات هم خبرو چې یو جاپانی توانېدلی په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي د زهرو کاروان د نشه یي موادو د کښت قاچاق او د کرلو د زیانونو په اړه دغه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. ورزو د دې خبرونې اول راپور ته د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. د دې وزارت ویاند وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به هغه وخت کامیابه سي چې پر پاکستان فشارونه تر دې هم زیات سي. دا په اصل کې ده چې امریکا ویلي تر هغې چې پاکستان د سختریزو وسلولو پر ضد عملي اقدام نه وي کړی د پوځي مرستو ورکړه به تر نامعلوم وخته پورې وځنډوي. له کابل حدیث نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو مشروط کېدل پر ځای او د سیمې د ثبات لپاره ګټور بولي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د لوی اختر په دویمه ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د رواني مبارزې د بریا لپاره پر پاکستان فشارونه خورا مهم دي. د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پاکستان خپل پوځي مرستې مشروطې کوي. د امریکا حکومت دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني اغیانو د پټنځایونو پر وړاندې اقدام ونه کړي، واشنگټن به له پاکستان سره د مرستو په درولو او ان پر دغه هیواد د بندیزونو پر لګولو هم فکر وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو یوه برخه بندیږي، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان پر وړاندې دا د امریکا لومړنی اقدام دی. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړي، خو دوی هماغو ترهګرو ته چې امریکا یې پر وړاندې جنګیږي پناه ورکړه او دا چلند باید بدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وویل چې افغان حکومت آماده دی چې د موجوده ستونزو په اړه له پاکستان سره خبرې وکړي. موږ غوښتل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د امریکا له وروستي اقدامه داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات نور پر پاکستان باور نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستاني خپلې پوځي مرستې مشروطې کړي. امریکا فیصله کړې چې پاکستان ته د 225 میلیونو ډالرو پوځي مرسته ترڅو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو په نظرونه نوي لري کړي نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي ترڅو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نوي لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان انته نو ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاور کې افغان مخالفانو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په شپاړس کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. د امریکا نوی دریز روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه وپارول او پولیسو د مظاهرچانو د تیتو پر کولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل که چیرې پاکستان په خپل خاور کې د افغان یاغیانو پناه ځایونه لري نه کړي، واشنگټن پاکستان سره د مرستو په درولو د ناټو د لوی ملاتړ حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی پر دغه هیواد د بندیزونو پر لګولو هم فکر کوي. واشنگټن پاکستان ته دا خبرداری هم ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط له امریکا سره همکاري ونه کړي نو له هند څخه به وغواړي چې په افغانستان کې خپلې رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي. د نور تحلیل لپاره له هالند څخه افغان لیکوال او تحلیلګر زکریا پوپل راسره په مستقیم تماس کړي. پوپل صاحب، سهار په خیر. اول خو مو لوی اختر مبارک. دویمه دا چې پر پاکستان د نظام مرستو لپاره دغه شرطونه ایښول څومره مرسته کولی سي د سختریزو ډلو د ځپلو لپاره، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې ویل کیږي په خلاص مټ فعالیت کوي؟
مننه صالح صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته هم د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. زما د نظر څخه دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کیږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کیږي او جدي کیږي، په هغه اندازه به موثریت هم ډیر وي. دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې امریکا پاکستان ته په څومره جدیت سره دا پیغام ورکوي چې د ترهګرو ځالې بندې کړي. که پاکستان پوزی چې واقعا امریکا په جدید په دې خبره کې او کچیرې موږ د ځالې بندې نکو، نو دا به موږ ته ډېر خطرناک واقع بولري. زه په دې متیقن یم چې پاکستان دا کار کوي او بالاخره به د ځالې د منځه وړي. خو یوازې په د 225 میلیونو ډالرو په مرستې په بندولو سره زما د نظر څخه پاکستان حاضر نه دی چې د ترهګرو د ملاتړ څخه لاس واخلي، ځکه د دوی ګټې تر دې ډېر غټې دي. او په زمن کې که چیرې موږ د پاکستان و غبرګون ته وګورو چې د امریکا د تعزیراتو په وضع کولو سره د چین سره، د روسیې سره، ایران سره او یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي، یعنی دا داسې یو عکس العمل یې وښود دی چې موږ هم د امریکا په مقابل کې څه کولی شو. نو په دې خاطر باندې ډېره مهمه دا ده چې د امریکا څومره جدي په دې کار کې.
بلې، پوپل صاحب، د پاکستاني چارواکو له وروستیو بیانونو او هلته د حکومت پلوي له وروستیو مظاهرو داسې نه ښکاري چې د امریکا د خبرداری جدي دی او پاکستان یې د چا خبره ورخطا کړی دی.
د زما د نظر څخه د ترامپ د راتګ سره دا پیغامونه به امریکا او پاکستان ته ورکول کېدل او تر ډېر اندازې پرې هم جدیت. زما منصور د جدیت څخه څو خبرې دي. یوه خبره دا ده چې آیا امریکا به د پاکستان په مقابل کې یوازې په همدې اکتفا وکړي او که به نور هم مخته ولاړ شي، یعنی د بندیزونو به نور هم ډیر کې لکه اوس چې ګواښه کوي، لکه د روسیې په مقابل کې چې وکړي، لکه د ایران په مقابل کې چې وکړي. که چیرې دا تعزیرات همدومره مخته ولاړ شي او پاکستان ته دا وښودل شي چې دا کار کیږي، نو په هغه صورت کې به ګټه ډېره وي. د بل طرف پاکستان په امریکا کې ډېره قوي لابي لري او د پاکستان لابیګران په امریکا کې ډېر کار کوي چې د جدي اقداماتو مخه ونیسي د پاکستان په مقابل کې. نو زما د نظر څخه په نږدې وختونو کې به دې ته وکتل شي چې امریکا نور څونه مخته ځي او نتیجه به هغه وخت معلومه شي.
پوپل صاحب، اندېښنه همیشه دا شول کېږي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه سي. د جنوبي آسیا او افغانستان په باب چې کله د امریکا نوې ستراتیژي اعلانېدله، د امریکا ولسمشر پر پاکستان د فشار راوستلو د یادونې ترڅنګ له هند څخه د افغانستان د لانجې په حال کې د همکاري غوښتنه وسوه. دغه مسله څومره پاکستان لا تحریکولی سي د سختریزو ډلو د ملاتړ دپاره؟
زما د نظر څخه امریکا دا یو رقم د اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هندي په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې په کښې کې مري افغانان. نو په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنا نه ده چې که چیرې پاکستان خپلو کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هندو سره د دوستی او همکاري خلاص اخلو. د هند سره دوستي د افغانستان لپاره ډېره مهمه او ارزښتناکه ده.
په پال صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې پر پاکستان د پوځي مرستو د بندولو مسله شی په پاکستان زیات تاثیر ونه کړي، ځکه چې د دې مرستې اندازه کمه ده. نور کوم اقدامات داسې دي چې امریکا کولی سي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره ورڅخه استفاده وکړي، یا هم افغان حکومت په دې برخه کې له امریکا څخه د مرستې غوښتنه وکړي؟
ډېر کارونه کېدای سي چې وسي. یو د هغو کارو څخه دا دي چې اقتصادي بندیزونه پر ولګول سي. دا اقتصادي بندیزونه یوازې د امریکا نه وي، بلکې د اروپایي اتحادیې هم وي. که دغه بندیزونه پر پاکستان ولګول شي، پاکستاني توکي اروپا او امریکا ته صادر نه سي، د پاکستان اقتصاد د سقوط سره مخامخ کېږي. یوه خبره. دوهمه خبره، حتی که د سویفټ د سیستم څخه، د سویفټ د بانکي سیستم څخه پاکستان قطع سي لکه ایران چې قطع سو، دا به د پاکستان لپاره فاجعه وي. او زه متیقن یم چې پاکستان په هیڅ بایه باندې جهت حاضر نه دی چې دا دوه کاره وسي. نو که چیرې دغه ګواښ ورته جدي وسي او دوی پوه شي چې همدا کار کوي، لکه جورج بوش چې دا اختر و پرویز مشرف تور کړی وو، د هغه منظور هم دا نه و چې بمبه پر دوی غورځوي، بلکې منظور یې همداغسې تعزیرات وه. نو زما د نظر څخه په دې صورت کې به پاکستان مجبوره کېږي چې د تروریستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
ډېره مننه ستاسو څخه. په هالند کې میشت افغان لیکوال او تحلیلګر ذکریا پوپل و چې راسره یې خبرې کولې. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی کړی چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې دي. امریکا فیصله کړې چې پاکستان ته د 225 میلیونو ډالرو پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسله والو مخالفانو پناه ځایونه نوي لرې کړي نه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د سیمه ایز اجماع ځینو غړو هیوادونو د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه عکس العمل ښوولی، خو افغان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ غبرګونونه له ځانه سره درلودل، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیله من دي چې یاد هیوادونه له دغې ستراتیژۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان د مبارزې له دریځ نه ملاتړ وکړي. په دغه ستراتیژۍ کې پر پاکستان د نیغ په نیغه فشارونو خبره شوې ده. هغه هیواد چې په تیره کې د امریکا متحدو خو اوس ویل کېږي چې د یاد هیواد له مخالف روسیې سره همکاري کوي. د جمهوري ریاست د وایم رستیال نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي د دغه هیواد په غوښتنه جوړه شوې او د سیمې هیوادونه یې تر ملاتړ پرته بله لار نه لري.
او د هیوادونو ملاتړ مو لرلی دی. اوس هم موږ ډاډمن یو چې دغه ستراتیژي په اړه باندې د هیوادونو ملاتړ به لرو، او دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کېږي، ځکه چې د جګړې اصلي قرباني افغانستان دی، د افغان ملت دی، افغان دولت دی. نو زموږ دپاره لومړیتوب افغانستان دی، زموږ دپاره لومړیتوب د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت په کل کې او د افغانستان ملت دی.
خاقلی آزاد دغه شان وویل چې ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی، او افغانستان یې د نړۍ په استازیتوب په وړاندې جګړه کوي. د نوموړي په خبره دغه مخالفتونه د دوو دولتونو په بهرني سیاست پورې اړه لري، او د سیمه ییزې اجماع غړیو هیوادونو په وار وار سره د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان له پالیسۍ ملاتړ کړی دی. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې راغلی چې ترهګر او مرکزونه به لمنځه وړل شي. ډونالد ترامپ ویلي ترهګرۍ سره د مبارزې دوام افغان دولت سره مرسته او د دغه مبارزې لپاره د زمانی جدول نه ټاکل به د امریکا د دولت د کار په دستور کې شاملوي. د امریکا ولسمشر دغه شان ویلي پاکستان هغو ترهګرو ته د پناه ورکولو مسؤل دی کوم چې امریکا ورسره په افغانستان کې جګړه کوي. د دغه ستراتیژي اعلان د هغو سیمه ییزو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه راپارولي کوم چې د افغان حکومت په وینا د سیمه ییز اجماع غړي دي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا ستراتیژي به ګټوره نه وي. چین د دغه ستراتیژي د یوې برخې په وړاندې منفي غبرګون ښودلی او ویلي چې پاکستان له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او په دې برخه کې لوی قربانۍ ورکړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي چې دغه ستراتیژي بې باکه ده او د افغانستان ناورین له یو کړکېچ سره مخ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی هم له امریکا غوښتي چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، خو افغانستان او هندوستان له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. یو شمېر هیوادونه په داسې حال کې د دغه ستراتیژۍ په وړاندې غبرګون ښیي چې مخکې تر دې ولسمشر غنی ویلي ول له پاکستان پرته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د غړو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په همدې هدف تاجکستان، قرغیزستان، ایران، روسیې، چین، هند، آذربایجان، قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې په انتقاد سره وایي اصلا سیمه ییز اجماع نه ده رامنځته شوی. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د ضعف له امله عملا دغه حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو سیاستونو لپاره یو سیمه ییز اجماع رامنځته کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو ته ویلي دا چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته اړ شي له دې امله به پر دوی لازم فشارونه راوړل شي. نوموړي د غشان له روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماتیکو خبرو ته اشاره وکړه. ویل دا د سولې لپاره زمینه برابروي.
اوس د امریکا لخوا یوه هر اړخیزه ډیپلوماسي موجوده ده. زما په اند د سیمې له ټولو هیوادونو سره باید جدي ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي. موږ به دغه هیوادونه وهڅوو چې له افغان حکومت ملاتړ وکړي، ځکه افغان ځواکونه د ایران او روسیې په ګډون د ټولو هیوادونو جګړه مخته وړي.
یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې موسی فریور د سیمې د هیوادونو غبرګونونه جدي ګڼي، وایي ښې پایلې به ونه لري او د نړۍ د لویو قدرتونو د تقابل احتمال هم کیدای شي، خو الله رڅه ده. د سیمه ییزو چارو کارپوه انتظار خادم وایي افغان حکومت باید روسانو او چینایانو ته قناعت ورکړي او دا ورته وایي چې ترهګري سرحد نه لري او بالاخره سیمې ته لار کوي.
افغانستان تسلیم نسازه بخواست
تر کومه چې افغانستان روسانو او چینایانو ته دا څرګند نه کړي چې هر هغه ستونزه چې افغانستان کې پیښیږي د سیمې پر هیوادونو هم اخیز لري، نو شو کولای چې د دوی ملاتړ خپل کړو.
خاغلی خادم د روسیې او چین غبرګون د اندېښنې وړ ګڼي. دی وایي که چیرې افغان حکومت د دغو دوو هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې قناعت خپل نه کړي، د دغه هیواد وضعیت به خراب شي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
افغانستان کې د نورو اسلامي هیوادونو غونډې د لوی اختر دویم ورځ ده. تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوم جدي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. حدیث پردي سره سره له کابل په مستقیم تماس کړی. پردي صاحب، د لوی اختر دویم ورځ مو مبارک. څنګه دی اختریز شیبي په کابل کې څنګه دي؟
مانونه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته، اختر مبارکي تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. تر اوسه پورې د اختر دویم نیمایي ورځ چې ورځ نیمایي شوې ده، ته په کابل کې او مشخصا په ټول افغانستان کې د کوم جدي امنیتي پیښې ریپورت نه دا ورکړل شوی. کوم څه چې معمولا په نورو ورځو کې دا مسله وی او بل موضوع دا ده چې نن په کابل ښار کې د نسبت پرون ته چې خلک په قربانیو کې مصروف او جوپه جوپه خلک لیدل کېدل چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ورتلل، او همداراز ماشومان دوی هم میله ځایونو ته ورتلل او خوشحاله وو. ښار کې نسبت پرون ته ګڼه ګوڼه زیاته وه او همداراز په عمومي واټونو کې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی د نورو ورځو په پرتله زیات لیدل کېدل، او تر اوسه پورې په کابل او په ټوله کې په افغانستان کې د کومې جدي امنیتي پیښې رپورټ هم نه ده ورکړل شوی او اختر تر دې دمه پورې خطر شوی.
په دې هیله چې پاتې شېبې هم شي تیرې سي، حدیث پردیس چې په کابل کې د اختر دویمې ورځې په باب معلومات را سره شریکول. له کابل ورزو کونړ ته، په کونړ کې ځوانان د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي څخه شکایتونه لري. روح الله انوري او نور تفصیل.
کونړ کې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم چې د کونړ هره دره او ولسوالۍ د چکر دپاره مناسب ځایونه لري، باید له لرې لرې ځایونو خلک ورته د ساتېرۍ او میلو کولو دپاره لاړ شي.
ما نوم د ابراهیم او زه د کونړ د سادآباد اوسیدونکی یم. دلته په کونړ کې پارکونه نشته، د تفریح ځایان نشته چې الکان هلته لاړ شي او ځان مشغول کړي. هلته
زما نوم عبدالرحیم دی. زمونږ دا غوښتنه ده چې په کونړ کې میلو ځایونه نشته دی، نو چا سره چې پیسې هغه جلال آباد ته لاړ شي او چا سره چې نه وي هغه همدې کونړ کې پاتې.
دوی وایي په نورو ځایونو کې د سړیو او ښځو دپاره ځانګړي بڼونه جوړ شوي چې د خوښۍ په ورځو کې پکې سر راټولېږي او ساتېري پکې کوي، خو په کونړ کې دا ډول هیڅ اسانتیا وجود نه لري. په هر اختر کې د کونړ اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو د دولتي مسؤلینو ورته هم دا ځواب دی چې دوی د بڼ جوړولو دپاره مناسب ځمکه په واک کې نه لري، او نه هم تر اوسه د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر کوم بډایه پکې پیدا شوی چې خلکو ته د میله ځای جوړولو باندې خپله پانګه ولګوي. همدا وجه ده چې ځوانان په خپلو دیرو او کورونو کې د سندرو غږولو او یا هم د نورو دوستانو کورونو ته په تګ ورځ تېروي.
تاسو لا پیغامونو
زه سید خان د غزنی ولایت تاندړو له ولسوالۍ خبرې کوم. زه د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته د زړه له کومې سلامونه وایم. نیکې د خدای د ښه اختر او د سولې اختر او ټول مسلمانانو ته د سولې پیغام راوړي.
اختر د ټولو مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه، که په وطن وي او که ورک له وطن وینه. السلام علیکم، شاباس کلندر زدرانی ام د پکتیا ولایت ګرد چاینا. تاسو ته اوریدونکو ته کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیله او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشحاله یم چې تاسو ته پیغام ثبت کوم. د نشریدو په هیله یم او د ټولو افغانانو لپاره، د لپاره د ټولو پښتنو لپاره، هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي، هر ورځ اختر اختر واړم. دوی د سوکالۍ، آرامۍ او خوشحالۍ په تمه رب تعالی ته لاس په دعا یم. وسلام د احترام.
بلې، السلام علیکم. محمد قاسم زواچم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښمه. لمړی د لوی اختر مبارکي تاسو د رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله مې چې سوکاله آباد افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفین ته غوښتنه لرم چې دامګړۍ په جګړه کې ښکیل دي او د نورو هېوادو لپاره جګړه کوي. د دوی څخه هیله کوم چې نور جګړه پس کړي او د خپل هېواد هلته یو خوشحالي په نصیب کړي. سلام، احمد کاسوی ځواک.
الو، السلام علیکم. زه د زابل د ولایت څخه که افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د ټولو افغانستان شریفو خلکو ته د اختر مبارکي وایم. زموږ د خاکې افغان د ولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو، نو له الله پاک سره شکر چې موږ ته صبر او وسیله غواړو او دوی ته جزا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، د افغانستان ټولو مسلمانانو، د نړۍ او مسلمانانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فاصله سلام ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای تعالی افغانستان د سولې کور وګرځوي. خدای تعالی مړه ټول په شهیدانو کې شمار کړي، ټپیانو ته خدای شفا ورکړي، بنجان جی خدای را اله کی، د حجان جی خدای تعالی حج قبول کی. السلام علیکم و رحمت الله.
یو ور بیا مو د لوی اختر دوایم ورځ مبارک سه تاسو ته د خوشاله شیبو په هیله. یو جاپانی تومنیدلی پاسپورټمې کی اکسیجن عمومي تفصیل له اسمت سروان نه.
یو جاپانی چیرونکه په دې بریالي شوی چې په سپوږمې کې زموږ د مځکې اکسیجن عمومي ساينس په هن له ډیرو وختونو راهیسې باوري ول چې د 2 میلیارد کال په خو اکسیجنونه په سپوږمې کې مدل کړي شي. دوی له ډیرو کلونو په دې پوهیدل چې په سپوږمې کې اکسیجن شته، خو اوس جاپانی چیرونکه سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالي شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن لمزه کې سره تړاو لري د ساينس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده. د جاپان د اوزاکار پوهنتون یو شمېر ساينس پوهانو په سپوږمې کې د موندل شوي اکسیجن جزئیات په استرونومي نیچر مجله کې خپره کړي دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د 2 میلیارد کال په خوا وخت یو پټه څنډه بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتم مسیر زیات پوی شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
د زهر کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. سپینه مڼۍ وای نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوال هم باید د دغې جګړې په ژر ختمولو کې زیاته ونډه واخلي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری د څرګندونې افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د امریکا د دفاع د وزیر د وروستي پریکړې په خبرګون کې وکړې. د ترکمنستان چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ټاپي د غاز پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري ایجنسی د دې هیواد د مرستیال صدر اعظم له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د تایید شوي پلانونو له مخې د دغې پروژې نلیکې په ترکمنستان کې شودل شوی او د افغانستان او پاکستان پر برخو یې هم کار روان دی. پاکستاني چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی و، خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. دا پېښه نن په کراچي ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته شوې. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه احزار الحسن له دغه بریده روغ رمټ وتښتید، خو پولیس وایي چې یو پولیس افسر او یو تنکی ځوان په دې برید کې وژل شوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهری په اعدام محکوم شوی سخت اندېښنه څرګنده کړه او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران یوې محکمې په 13 اگست میاشت کې طاهری په مځکه کې د فساد خورولو په تور په اعدام محکوم کړ. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او ډیپلوماټیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداري ورکړي چې دغه اقدام اتباع له مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم، د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پر د سوډاندې کوم، خو په سر کې زموږ همکار آیاس ترنک د دیونې مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د نشئی موادو د کاچاګ او خرڅلاو په تور او یا تنه نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاونیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل چې دا او یا تنه له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو د څو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی ول چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تر سره شوی دي. ښاغلی کاظمی وایي څنګه چې د کال روان موسم د نشئی موادو د تولید وخت دی، نو ځکه د دوی د ځواکونو ټول پام د پوډرو کارخانو رانولو او هغو کاچاګرونکو نیولو ته اړولی چې تولید شوي نشئی مواد رانیسي.
ما در یک هفته نزدیک 70 نفر در
موږ په دې اونۍ کې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د نشئی موادو په تور اویا کسان او نږدې دوه ټنه نشئی مواد نیولې دي. موږ اوس د نشئی موادو د تولید په موسم کې یو چې په دې وخت کې د قاچاق کچه ټیټیږي.
تولید مواد مخدره سم یا قاچاق په او اندازه نه
بل لورته له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له هیواد څخه بهر د نشئی موادو د قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل د هیواد په سرحدي پولو کې د نشئی موادو د کنټرول په خاطر د ځانګړو ځواکونو زیاتوالي قاچاقونکي دې ته اړ کړي چې د قاچاقو لارو چارو ته تغیر ورکړي او له هیواد څخه بهر د قاچاق په خاطر له هوایي ډګرونو څخه کار واخلي. د ښاغلي دانشار په وینا په دې اونۍ کې دوه قاچاقوړونکي د دوو کیلو نشئی موادو سره نیولي چې غوښتل یې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هندوستان هیواد ته قاچاق کړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په هوایي ډګر کې دوه قاچاقوړونکي نیولي دي او زیاتې نیونې هم د کابل په هوایي ډګر کې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس د روان کال د اسد په میاشت کې 60 قضیې د یوه ایراني تبه په ګډون 90 مشکوک کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. او وروستۍ پیښه دا چې په کابل کې د معتادینو له ضربستریز روغتون څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاکر یوسف د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 200 تنه په مختلفو نشو روږدي ول چې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د چهارشنبې په ورځ روغ رمټ رخصت شول. د ښاغلي یوسف په وینا یو شمېر په نشه روږدي کسان د کسب زده کولو په خاطر د امید په نوم مرکز ته معرفي شول تر څو د زده کړې تر بشپړېدو وروسته کار وکړي.
لایا سترنک نه په مننې وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز نږدې په 50 ناروغان معتاد دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالي او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین کړی دی. په دې اړه مو درته مرکه چمتو کړې ده او په همدې خپرونه کې به همداراز واورئ چې د هلمند ولایت علي محمد چې د خیاطۍ دوکان لري خپله نشه یې له سګرټو پیل کړه او بیا تر تریاکو پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړې او تودې ولیدلې او څه فکر کوي دا به هم د ده له خولې واورو. او همداراز په وروستۍ برخه کې مو درته یوه ډرامه چمتو کړې ده نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړه کړي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دې وزارت په اړه یوه طرحه هم جوړه شوې چې په کابل کې د 12 هیوادونو د کارپوهانو غونډې ته به وړاندې شي. کتونکي بیا وایي که دغه ستراتیژي عملي شي نو د مخدره موادو کښت او قاچاق به تر یو حده کنټرول شي. په دې اړه عبدالله حنانسی راپور چمتو کړی چې روغتیا لیزه یې وړاندې کوي.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو پر ضد د سیمې هیوادونو په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستراتیژۍ طرحه جوړه شوې چې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به په کابل کې یوې سیمه ییزې غونډې ته وړاندې شي. د وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د 12 هیوادونو کارپوهان برخه ولري.
په د ډیپلوماتیک سطح باندې د مملک ترمنځ دغه درک شته چې دغه یو تګلارې ته ضرورت دی. په بل لحاظ د دغه د ستراتیژي دا چې موږ اوس کولای یو همغږ میکانیزم رامنځته کړو بالخصوص په دغه ګاونډي هیوادونو کې چې اوس کولای خپل فعالیتونه همغږي کړي. دغه عمومي دغه ده او ورسره په دې دیدګاه کې دوه مهم شاید دا چې اوس کولای وي اعتبار سازي وکړو د دې خپل ګاونډي موالکو ترمنځ بالخصوص به مواد مخدره د مبارزې په برخه کې.
تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې د نشئی توکو په مسله کې د سیمې هیوادونو ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته دا مبارزه نشي بریالی کېدلی. همدا لامل و چې افغان حکومت غوښتل د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې هم شامل شي، خو امریکایي چارواکو بیا دا مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت وباله. د ښاغلي قایم په خبره کې څه هم تر دې مخکې د مخدره موادو پر ضد د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې طرحې او میکانیزمونه موجود و، خو داسې یو مشخصه او منظمه تګلاره نه وه چې د هیوادونو ترمنځ اعتبار او همغږۍ رامنځته کړي. دا چې د نشهیي موادو پر ضد د سیمه ییزې ستراتیژۍ جوړول به څومره مؤثره او عملي وي، دا پوښتنه مو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له پخواني مرستیال محمد ظفر څخه وکړه.
د سیمو د هیوادونو سره کار کول یا په ګډه ستراتیژي جوړول خو د مخدره موادو سره په مبارزه کې خامخا فایده کوي، دا ښه کار دی. خو په دې شرط چې ټول هغه ممالک په دې کې دخیل د هغوی د رښتیا نه دا کار وغواړي. په تېره کې هم بعض وخت داسې تعهدونه او یا معاهدې شوي دي، لیکن هغوی عملي بڼه نه اختیار کړي، یا د هغوی خوښه نه وه، یا زموږ د حکومت مشکلات وو.
محمد ظفر په دې باور دی چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښت، ناامنی او له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې د نشهیي توکو تولید او قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. دی وایي تر هغو چې نړیوال په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان د نشهیي موادو پر وړاندې مبارزه کې صادق نه وي، د افغان حکومت هڅې به مطلوبه نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو واري دی کوټه نه
وځي هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
قدر منوریدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استو. دا هم بل موضوع د افغانستان د امروختي وزارت وی په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز نګدی په سلو کې 50 ناروغان موتاد دي. د دې وزارت د ایډز کنټرول د برخې صلاحکار سمر الدین زازی ازادي رادیو ته ویل ل دوی سره د ټول هیواد په کچا د ایچ آی وی 2290 ناروغان ثبت شوی چې 902 شپېته هغه ناروغان دي چې تر ناروغي مخکې په نشئی مواد واخته او د سرنج لاري نشئی مواد استعمالول. اخو یو موتاد ځوان چې له نږدې یو کال راهیسې د ایچ آی وی یا ایډز په وایروس اخته شوی وایي چې په ټولنه کې ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي او شاوخوا خلک په سپکه سترګه ورته ګوري. په دې اړه بیا هم تفصیل د عبدالله حنانزی په یو بل راپور کې.
افغانستان هغه هیواد چې تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او نږدې 3.5 میلیونه وګړي په نشئی موادو موتاد دي. خدای یوازې نشه نه ده چې د دې هیواد زرګونه وګړي په ځانګړي ډول ځوانان یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي، بلکې په نشیانو کې د ایډز په ناروغۍ اخته کېدلو هم دوی په ټولنه کې د کرکې وړ ګرځولي دي. په نشهیي موادو یو روږ دی کس چې له کابو 40 کالو راهیسې یې نشه کوله، خو اوس له نږدې یو کال راهیسې یې درملنه کیږي. دی کسه هم خپل نوم نه یادوي، خو په لړزیدلي غږ راته وایي چې څنګه په ایډز اخته شو.
ما تقریبا 3 سال میشه تزریق افتاده، یعنی پیچکاری میکنم.
ما درې کاله د سرنج د لارې نشهیي مواد استعمال کړي. همدا کار د یو لامل سو چې زه په ایډز باندې اخته سم چې ډیر خطرناک وایرس دی.
دا ناروغ چې اوس د ابن سینا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري دی وایي که څه هم تر پخوا ډیر ښه شوی، خو له نږدې یو کال راهیسې یې خپل ماشومان او کورنۍ نه ده لیدلې. د ده په وینا کورنۍ یې په دې نه پوهیږي چې دی په ایډز اخته دی. دغه ځوان وایي زموږ په ټولنه کې د ایډز له ناروغانو سره بد چلند کیږي او خلک په سپکه سترګه ورته ګوري.
زموږ سره داسې چلند کیږي لکه بلاګانې چې یو. زموږ سره ناروغ نه کښېني، ډاکټر نه راسره کښېني، څوک زموږ څنګ ته نه راځي، ځکه چې په ایډز اخته یو. کله چې یو څوک بد چلند سره کوي نو څومره ناارامه کیږي. کله چې ټولنه درسره داسې وکړي نو بیا خپله فکر وکړه. کله چې داسې چلند درسره وسي مجبور یې چې د مرګ هیله
وکړي.
اوس مهال په ټول هیواد کې د ایډز د کنټرول په برخه کې کابو 15 مرکزونه فعالیت لري او د چارواکو په خبره دوی هڅې کوي چې د دې مرکزونو شمیر ډیر کړي. لدی مرکزونو څخه یو هم د ابن سینا د معتادینو د درملنې مرکز دی چې د ایډز پی ویروس ککړ شاوخوا دیارلس کسان هم پکې بسترې دي. د دې مرکز مرستیال واحد الله کوشان وایي
کله چې روغ دي کسان موږ بستریږي موږ یو اسکرینینګ کوو. یو په اسکرینینګ کې خصوصا مخدره توکي دي پچکاري د لرې نه اخیستې هغه بیا موږ زموږ خاص هدف ده موږ لابراتوار لرو هغه ټیسټو چیرې اچ آی وی وي نو موږ اچ آی وی مریضان بسترو د همدې په منځ کې بسترو خاص تدابیر ورته نیسو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې د ایچ آی وی 2290 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 25% یې ښځې او 15% یې نارینه دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د برخې سلاکار سمر الدین زازی وایي د ایډز نږدې 50% ناروغان هغه معتادین دي چې تر ناروغۍ مخکې د سرنج له لارې نشي مواد استعمالول.
په هیواد کې تقریبا 2290 کسان چې په ایچ آی وی باندې اخته شوي دي زموږ پروګرام سره ثبت شوي دي او تخمین چې د 6200 کسان دي چې د یو این ایډز لخوا دا تخمین شوی دی. په دې ډله کې 922 کسان هغه کسان دي چې نشه یي توکي د پیشکارۍ د لارې استعمالوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم په هیواد کې د ایډز د ویروس په اړه اندېښنه ښودلي او ویلی دی چې د ایډز د مخنیوي او ختمولو لپاره نوي پروګرامونه لري. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په زندانونو کې هم دا ویروس په چټکۍ سره خپریږي او د دې ترڅنګ په زندانونو کې د نری رنس ناروغي هم ډیره شوې ده. د ډاکټرانو په خبره د ایډز ویروس د جنسي اړیکو د وینې لیکت د مور د شیدو ګیری ماشین او د نورو تیغونو د ګډ استعمال له وجې له ناروغ څخه روغ شخص ته انتقالیږي. پر دې سربیره د هغو امیدوارو میندو ماشومان هم د مور په ګیډه کې په ایډز اخته کیږي چې مور یې په دې ویروس اخته وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او لکه څنګه چې مو په پیل کې در سره شمنه وکړه چې د کونړ لامنی قومندان سره مرکه لرو. د کونړ امنی قومندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالی او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی. زموږ همکار روحلان وری له ده سره یو مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې سکال په کونړ کې څومره کوکنار کرل شوي او څومره یې اړول شوي دي.
د کوکنارو کچه په مجموع کې هغه اټکل چې وزارت مواد مخدرو کړی و چې تقریبا هغه 900 هکتار یا 1200 هکتار ازبې کړو. دا سروې کاملا ناقص سروې و. تاسو به تر معلومه ده چې په کونړ کې کوم ټول زراعتي ځمکې سروې کو شاید تر 212000 هکتار ځمکې نه وي. په مجموع کې تر 400 اضافه جریبه مزکه د کوکنارو د وجود څخه پاکسوي ده په مختلفو ولسوالۍ کې شالبته په شګل ولسوالۍ کې او په دانګام ولسوالۍ کې او همدارګم په نور مختلفو ولسوالۍ کې چاته ده د کوکنارو کښت زیات او البته بدون د تلفات او بدون د دې چاته مستقیم مالی ځانی زیان یا مست یو لسن ته واوري.
اوس دې ترازو چې قومندان صاحب سکه لتا څومره تاریاک نیولی یا نور نشی تو کوم دلته نیولی او د افیمو یا د تاریاکو د قاچاق مخم نیولی
په مجمع کې موږ به ته واقعیت لودي. البته د مواد مخدرو چې په دې کې په لسو کیلوګرامه هیروین یا پین د دوی د فروشندګانو سره یا خرڅونکو سره نیول شوی دی. په دې تړاو موږ 10 نفر مزنین گرفتار کړی دي. 50 کیلوګرامه تاریاک په نیولې دي. البته عمومه تاریاک چې د پاکستان انتقالېدل د مو گرفتار کړی دی د یو ورده واسطه سره. په مجموع کې الحمدلله از موږ په کونړ کې یو خولل الحمد چې د معتادینو کچه ډیره کمه ده. بل د کوکنارو کروندې ډیره کمې کرل سوي وي. هغه هم ډیر غرنۍ سیمې وي یا یخ خولې یا تماسر نه وي اب هوایا مساعده نه ده. د دې ترڅنګ ولسونه هم الحمدلله از موږ سره پر همکاري کړی ده او موږ په مجموع کې شل استم راوړل لرو. په دې برخه کې څو ظلم د اسدآباد په شهر کې په دې مورد کې هم ولسونه موږ سره همکاري کړی ده. هغه فروشندگان هغه خرڅونکي د مخدره توکو چاته مشخص کړی وي د مشخص البته مافیا سره لاس تلودي د جلال آباد څخه انتقالېدل هغه موږ گرفتار کړی دي. په مجموع کې ول سفر موږ په دشور مرچ کې د مخدره توکو پلورونکو په اسدآباد کې گرفتار کړی دي او عادی او قزور غنو تم سپارل دي. البته چې وزارتون کې تا ته مجاز وس کې تقریبا په دایوه یو نیمه میاشت کې موږ اته نفر گرفتار کړی او د قانون موږ تم سپارل دي. خام چرس په دغه رقم په خچ چرس په همدا شکل کینه په مجبور کړ. الحمدلله یو ولس سره ذات هم کار پته سو دي. د دې ترڅنګ ځوانان هم الحمدلله ټول تعلیم یافته دي. د جنوب د کندهار او هلمند او روزګان او ننګرهار ولایتونو په څیر په کونړ کې کدا فیصدی زه تاسو ته اټکل کوم دا په سوري کې 15% هم ناراضي اته ته دا دونه لوړ دی. ولی الحمدلله په کونړ کې لله الحمد ورسول الله سلام کار پته سوی دي او ځوانان لله الحمد یو لو خوشبختی ده چې ډیر کم ځوانان په دې مواد په مقدره تو کارته کسان لرو.
کومه داسې اوس هم ځینې خلک دا شکایت کوي چې د خار شاوخوا سیمو کې ولسوالیو کې په تور سړک باندې افیم خو نه خو چرس خرڅیږي. د دې د مخنیوي لپاره څه پلان لري؟
موږ همیشه د بزرګانو ولسونو سره په تفاهم کار کړی دی. زموږ کشفي ارګانونه شپه ورځ دګیادي متاس سرز وکړي چې بالفعل مستند باید هغه څوک گرفتار سي چې مدارک شواهد ورسره وي. موږ همیشه ولسونو ته ویلي دي بزرګان علما کرام زموږ سره په تماس کې دي. دغه لاندې مخنۍ لاسته راوړنې چې ما ستاسو خدمت عرض وکړي دا هم د ولسونو په کومک ورزا کار کړی دی. زه بیا خپل پر ولس غږ کوم په هر ځای کې چې معتاد په هر ځای کې چې د مخدماتو مخدره توکو پلورونکي دوی البته څه سرګو کیږي یا دقیق معلومات لري زموږ ټول کشفي ارګانونه زموږ د وزې امریت مش زما د دفتر شمیرې ټول ولسونو بزرگان ته ما خرات په مرات ورکړي دي. مرځ په جریان کې واچي زه امیدوار دیته ما باور لرم ان شاء الله چې په جوترن فرصت کې به دغه د مخدره تو پلون کې مش گرفتار او د قانون موږ ته
ورسره
تعالی سلام وکړه.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
او سمرازو په هلمند کې د علي محمد په نوم د هغه کس خاطره در سره شریکو چې خپل نشه یې له سیګریټو څخه پیل او بیا یې تر تاریاک پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړی او تودی ولیدلې او څه فکر کوي دا به خدا چې په خپل د لخلې واورو.
نوم علي محمد ده. د علي محمد زیمن د هلمند خاصو د کلی ما عمل مور پلار دا اول نسوار ده سیګریټ ده تاریاک ده چار دنده ده. زه چې ومه ما سیګریټ استفاده کوله په دکان کې هغه مې په خلاص کړ. حتی کور مې پلار مې دا نه و خمر روان دي سیګریټ مې مې دا مې دا پاکستانی سیګریټ تمباکو سره مې ګټوله. بیا نور دوه نور انډیوالان مې دا مې زوی مې وغره له دکان تر راغ دی په تاریاک اس کوله کور ته برس کوله غاز و مونږ برق بنو درلو. دوه ځې پلار مې ګریک لول واله کدلته د تاریاک بوی د مال تاریاک نس کومول بوی دا درن څلورم پلا چې ګریک کړلو تاریاکو چې پلار مې ماتول چې تاریاک اس کې ځان مې برته ستاپ مې کړله سیګریټ مې هم پاس نو په کندهار کې مې مالته مې دوه نور انډیوالان ول د تاسو بینې نو زه مې دمې داس کوله یو ورځ مور سره سیګریټ اوس کوله چې مو مس کوله دا د باندې راوتله مزه چې وام اوس په هوا کې ګرځم لکه ترازو غوندې همداسې لاندې باندې کېدلم ټول خلک همداسې راته معلومې دي. نو هماغه نشه او چرالم سیګریټي ده نو سیګریټي څخه بیا د سیګریټي هماغه وخت ما چرته تقریبا یو نیم کلم چرته سکوله دکان چې پر غدل م سیګریټي ما بالات سکوله کورت ما خالي سیګریټ هم بنس کوله چې ولې یا کوشنه مې را باندې خبر نه سي ابو زمون ما مختنه سي یو ورځ سیګریټ مې وخته پیدا کړ په کوټه کې پاس کوشنه نو ولدا ته چا دی مال دا مې د پلانې دانډي والد هم ما پرېښو چې ابو کوشنه زې ته ویل د لاغه یو ده نه یمات کړل شوندان تی ویل هماغه بیا ما د ډیره پانس شپه ورځ د عملیانو سره ومن د خدای په زور پوډر جب ہم نے دینی والا تن جالے پر قصہ سے درتا ہے کہ مندل تو بل شیشاس کو لم پداوس ہم بچا رہے کم بار دنوی میں نہ درتا اخلمہ نو د پکوٹا کی مش سرنا ز دغه دیوال کوش ته ګوري هغه نو دون سرای ده نن ګرمي ده نو د همڅکه څخه کل چې ګرمي هغه تاوش پور ده کیږي کنه مزوان چیز ده چې ګوره پلانای وای دلته ګوره دا ټول کای کوم چې ان داشان وای د غار نه راوزی وای ما چې ګذر هم کم بل وای قسم په نه قبل شه اور ما دا ډیره جالب عمل بیا شاس کای کنه سکه ما خپل اندی ده فکر کول موږ یو دوه درې اندی والان دي قومانو نجدید مامامو ده دې په تاریخ کس کولا نیم ست د خدای په ور وکز نه په جبه بار ما کو چې نیم ست زین تاریخ لري کې داسې توري لکه دغه تور لاین دغه ماده د وړکوال د بیا دغه ماده 500
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او په روسي برخه کې مدرته ډرامه چمتو کړي. په دې ډرامه کې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشنڅ کوي، خو د پوډریانو غندې کالی غندي ځان کټ مړ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د پوډریانو د اوسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالۍ په زړه کې څه نقشه لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په هغه ډرامه کې چې زموږ همکار محمد ایاز ترنک چمتو کړي ده په ګډه واورو.
بریالیا
حاضر صاحب، دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم. په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو دومره
دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا را گچ اور پسی مڑم مڑیو.
خا دادی را تو اونویل چی دا بل زوان سوک دی؟
مڈرنگ دھام دان کا زوی دے
تا سنگ دے کا زوی دے چپ دے پنس کال کی مستا سر نو ولی دلے
دے نو ولی ران راغلا دے بس دا سنڈی والی و بولا لکا ز او زر ش پڑے را کا چھ خمار یو خمار
ہاں دا وے چھ سو دانے
پنس دانے
دا خرابات دی کل شروع کرے دے ہاں خزانہ دے پیدا کرے کسنگا
خزانہ جی رے وا بابا دا ٹول دم دے زوان برکت دے نور آغا دا 500 روپے دا پڑے وقتوں نا تیر جان اوز با مزے کو مزے
خواہ پیسے راک
دا کا زویا پیسے اور ترا باسا
چو پیسے کی گی
پینزا زوا
دا دیم پینزا دا وخلا ماما
دا وخلا پڑے
رازا دا کا زویا اوز خود زائے ولی این خانی کا چھ در سکھا غلط نشی پہ دیش آخوا کی تردل لوئے او نامی ساکی نشتا
مور پوڑے ہم در سرشتا
دی اللہ بندہ چھ سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نا لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پورے ہر سشتا
لاسو نا پورتا کئی زائی پہ زائی ادارے گئی کورے گئی ما
او دا دا دا
تور جانا لزائی او نخوری ز پولیسی ہم دخل دیم داسې خلاص پرېدا
الوکانو لاسونه وتړئ دوی یو نشه ایمه واده ټول موټر ته پورته کوي
ښه قومندان صاحب
قدر منوریدونکو اوس مونږ خبرونه همدلته پای ته ورسېده مننه چې تر دې دمه له مونږ سره وې تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم د خدای په امان